ولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلای دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوې خوڅخه د طالبان حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي. له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي، له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه یوه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې 4-5 ورځو دپاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري، او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبر امکام دغه خلق خبر که چه تا دستی که خرق زوای میره بودین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کدم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل دولات په کوشش کی هیچ اولاد درا ولی خپل کز را ولی، نو ده خود سی وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشه کولای چې ته یوه میاشت الته اوسی، یوه میاشت په دې کز سره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نکی، داسې کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړنو. روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواوند پیسې را کوي، د روزی رسان چې د ایم نیوی خو روزی رسان هر چته خدای پاک روزی ورکړي ورکړي، د مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم راځه به خیر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هو شته، وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دوی د ما سره حق ادا کړی، نو مې باندې خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حقم ده د پلار مې تنا پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت یې اول خو نه کوو، اوس د ما نه چا نه ګیله کا، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کړو، خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي. اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دی به یوه خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړې په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخې دي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو خځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته د حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا خځه دې حق نه لري، نه د سرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یا وخت خاوند نه وکوي، خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته خځه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي. بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي، او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د منګه خلک د شرایط جنایتو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
ریښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي که بیچاره کې ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولا لخزه لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن. په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړه بل ښځه وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، د ایتا بدبختی ده، بد تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځه ده وایي چې وی تا خوند لاړه بل ښځه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خوخه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځه باندې، خصوصا که هغه بچی ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د ښځه باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا ده ښځه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي:
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوک که هغه زه وسمه که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټیږي. ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق یې پایمال کړه. نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي، د خاوند ورسره په مالي برخه، یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه خو روزي نو تا ونج کله یو خوانزي او بل واده کوي نو دا په مېرمنه باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنه پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپل مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپل مېرمنه خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي یا بل هر څه کیږي. ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې په ځمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه خزر، په دې حال چې پوهېږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمن چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړي، یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او تا هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه لاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ، دا خو ښځه لري. نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپل مېرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي، هیا خپل مېرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار سا پاخ کړي وکړي، او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي، دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا علمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسو بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی بیا یوا بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود و چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هېڅ صورت. زه دا مطلق ردوم ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کامیابیده د امکان نه لري. دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغه سی او کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین نظر چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو رتانه ځکه چې هغه کیسه کې ته نور نه هغه ته ورځي نه ته هغه یو کال دوه کال ته هغه نور نه احوال خل نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغه مملکت کې ناشته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سراغي سبا کړي اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګي دی پیدا کوي ولوک موټرګي دی پیدا کړو په جیب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړي هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دي هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت ته دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دورو پکې پیدا کړي نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نور پس کې درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي. نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل له چدوی کوي ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي بے پروا دی ولی د سی یو کړکې چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي عوام هغه بل خپل مقابل کاس میرمنې ته بچو ته توان رسي. البته زین نارینه ولی د سی کې
زین نارینه اخی یو زینې وجه ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کې خپل اصالت معنی دوه هغه اصلت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. حالت او د رزالت هغه اخیری حد دی او بل د دنیا لالچونه دي د دنیا شهوتونه دي چې دونه غبیا هم تکراروم چې خپل غسلت ونه ایر کی او هغه مرمنه چې د عزت ساتلې دي هغه د سخیر شي او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي هغه د حقارت ژوند شي بلکې هغه د خزه په صفت باندې نه بلکې هغه په افغانستان کې د دورونو د مور او پلار او د دورونو او د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او هغه صرف یو خادمه ده نه د هغه لباس به د خزه په شکل کې دي نه د هغه چپل کې د خزه په شکل کې نه اغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې اغه کینه خپل حقوق تور لولې چې دا د میړه نه د لاسه د میړه د طرفه ذلیل شوې ده د حقیره شوې ده. نو اغه له هیڅوک پټولنه کې به عزت پسترګنو ګوره متاسف انا چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سیمیرمنه په خپل هواد کې یا په بل هواد کې ار چرته چې د شریعت له نګانه د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته اړتیا ضرورت لري مېرمنې هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کوروکانه کې دغه مېرمنې په سره هم وضعیت کې دي
دوی خپل ځان معصوم کړي دي ډېرې مېرمنې د سي ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي ډېرې مېرمنې په د باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي ډېرې مېرمنې په د باندې پويږي چې باید څه وکړي د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پويږي دوی د لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې مشتو نه نهایت د و مشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه او کوم په هغه صورت کې چې مشکلات وو وجود وي وجود ولري او خزه مرمن دواله په دې اتفاق وي چې به شکه ته کول شي دغه ومشت مسافر یو کول چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د ومشت نه بعد دغه مرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجداني حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کو د ومشت روسته باید کرخه ولا کش چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې هغه موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه د نزيت طاقت نه لرم او لهذا تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دا نور ته درس دی او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضاتې رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیا او نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس ډېر کله کې چراغلې دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه په ډېر په خوانه پر پاتې دي. نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دي. نو کله چې شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونږ کوو په مونږ شرمېږو نه، موږ کوو نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق لپاره مبارزه وکړه. په دلاره کې که ته تکلیف سره مخ شي به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ تاسو باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته مړونو دپاره باید کرخه کش شي او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دو هیر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 5 0 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خوا ته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکي براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکي به نن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یو خوا شنه او بل خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژوندشته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبه دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا محمد وستل چې کانګو ته ولی حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي. چې د نړیوالی سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مغولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د خونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پیښدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شعار من یو علی مو هستی نمانو دیتا تا صبح شبن یو نشادی من فکرون لرو پر هم تاریخ مده رو خان تو رو سور زرغون بیرف دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان زمونگ افغانستان زمون یا وجود آزاد تو رو سر زرغون بیرام دازمون ملی نشان وارو یا افغانستان وارو یا افغانستان دازمون افغانستان جهان احترام کرود انسان تو رو سر زرغون بیرق دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن وارو یو افغانستان دا دکور دے ہر امغان ہر تنی مسلمان قانونی دی قرآن تو رو سوزرون بیرق دازمون ملی نشان تو رو سوزرون بیرق دازمون ملی نشان دازمون افغانستان دازمون افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان